سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستنګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص وایم پایل په خبرونو کو د کونړ او ننګرهار په ځینو سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو لږ تر لږه شل کسان ټپیان کړي دي ویرشته چې ځینې کسان وژل شوي هم وي خو لا یې دقیق شمېر نه دی معلوم د دغو زلزلو ټکانونه د ریکتر په کچه 6.1 درجه بلل شوي چې د کونړ مرکز څوکۍ او ډیوګې ولسوالۍ او د ننګرهار ځینې سیمې لړزولې دي په ټپیانو کې لږ تر لږه 14 تنه د سید جمال الدین د پوهنتون محصلین دي د تازه زلزلو داسې وخت افغانستان ختیځ لړزولی چې د اګست 1 زورورې زلزلې له امله لا هم زیانمنو خلکو ته مرستې نه دي ورسېدلي او د راپورونو په اساس په ځینو سیمو کې مړي تر ورانو کورونو لاندې پاتې دي د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت ویلي هغې زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه له 2200 څخه اوښتی او په خبره 3640 نور کسان ټپیان شوي دي د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیز د لوبلړۍ په یو بله سیالۍ کې سره مخ کیږي دا لوبه د کابل په وخت ماښام او نیمې بجې د شارجې په سټډیوم کې پیلېږي د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالي د اګست په وروستیو کې پیل او د سپتمبر تر اوومې دوام کوي افغان لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې یوه یې په پاکستان بایللې او دوه نورې ګټلې دي یوه یې له پاکستان او بله یې له متحده عربي اماراتو پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کیږي چې د یکشنبې په ورځ به د دغه سیریز په پای لوبه کې سره مخ شي له ازادي راډیو خبرونو ته غواګی است د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان پر واردېدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټې ګمرکي تعرفې فرمان پرون لاسلیک کړ پر جاپاني موټرو د ټیټې تعرفې دغه فرمان ورځې وروسته نافذیږي رویټرز خبری آژانس دی وی جاپانی سرچینې په اوله لیکلي ل دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفې ل 8.5% ته ټیټیږي دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټر لوی شرکت تویوتا 13 میاشت ویلي امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارد ډالر زیان وکړي په 13 جولای کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتو کې د 5.5 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي شپږشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې ماکرون پرون په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې په کوربتوب وروسته ویلي دغو هیوادونو پر دې هم صلاح شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي هغه زیاته کړې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي د اوکراین د شاوخوا 150 ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ویډیو کانفرنس ترسره شو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهلا و احترامات مکمل کی کده مونږ غوړلې زكون کو لکه من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول ته شرح واس مم د نن ورځې درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنو او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پړمل ماتر لاس کو درنو غوړلې زكون کو زمر تاسو د تیری ورځې پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر تاسو تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زمرد ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن مې بلکې د دې ترڅنګ د افغان شوزو د دود کلتور او فرهنګ لپاره هم ستر خدمتونه سرته رسولي و نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلي افغان میرمنې په اړه کې معلومات چمتو کړی دي هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې نو درنو ست کون کوم خلک دینه چې تاسو لوست پیل کوم له تاسو ټول درنو خو ځکه کوم کو سه هل لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو ز کون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و سړول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوها او هوښیار میرمن و. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا اروند بلو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي، او هغه ته به یې همیشه نیکې سلاوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملي کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکولی شي د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دي پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې ځکونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار ښار وو، په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیر تاسو دغه چارزینی پیژنی، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي، په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي، به یوازې عزه او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر شي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې قلعه څخه بهر کوم کسان چې دي کوم افغانان چې دي کوم نور خوندې اورونه چې دي آیا ته په هغه په دی دیوالونو او په دی خندکونه وساتي کله چې احمد شاه بابا دغه خبري واوریدل نو احمد شاه بابا ته دا یادونه وکړل وای ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دینه چې هغوی تا ته ځانه ورسي ستا تر سرحدونه راتیر سي ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسي او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1400 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه مېرمنې وویل برې او ماتي د تقدیر په لاس کې دي مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واوریدله نو په دې باندې پوسو چې مور می کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او اوه دنې خندکونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت ته جګړې ته لاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو او ازخ پرس بوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماته سره مخ مخ شوی دي او لشکر یې ففنا شوی دي او ټول له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبر اسوله نو وی ویل چې بری او ماتي د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم. ډاډه يم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅ کله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زجدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1400 هجری کال یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1400 هجری کال کې د کندهار ښار جوړې دي نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1400 کال کې کله چې د کندهار نوې تهداب شو دل کې دي کندهار په نوې بڼه او نوې ډیزاین سره جوړې دي نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهي په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1400 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1400 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1400 هجری کال کې وفات شوی دي او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1400 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دغه دوه کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. کدا چې وګورو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1415 هجری کال کې شل کلنه وه او د 1480 هجری کال پر شاوخوا او پات شوی وي نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په شپېته یا اویا کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلی کې دی. یعنی کچېری موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راوخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1415 کال کې پیدا شوی دی او په 1418 کال کې او پات شوی دی. نو کچیر دغه شاوخوا دغه نیټه موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن شپېته کاله یا هم اویا کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بینوا په خپل کتاب پښتنی مېرمنی په نامه چې کوم کتاب د لیکلو وو، په دې کې د زرغونې انا په حقله داسې لیکلی دی. زرغونه انا د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بلل کېږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه، لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کېږي، او همچنان دې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپله د انا لقب ګټلی و، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کېږي او نور افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ تاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نورو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي بنه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شوخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات به قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجور او صحت مند او سړي او صحت چمه بم پتن وی درنو غللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ورو تاسو با افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پرمل ماتر لاسکو خو جو غللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي، تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغان مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره ول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بیبی د میرویس نیکه لور. بیبی زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوونکی میرویس نیکه لور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مقشو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې نه په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند فلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. هم چې نن زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنې زینب بی بی د یوې ښځینې د یو افغاني مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغان ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې د دې ترڅنګ هم چې نن زینب بی بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نښه په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کوله. کلتوري او ټولنیز رول. زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغه د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنۍ یو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دوست دوه ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبی د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بیبی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بیبی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکو نسلونو اغیزې. زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي، او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستی کلونه او مړینه. د زینب بیبی د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند ورستی کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته لدی چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالت خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او مخورو سیرو څخه شمېرل کیږي، او یو مخورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسی موضوع اړوند یو څه زده کړی ووسی چې دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د آزادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي. بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ما
یعنی تاسو د سترګو طب لوسته؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوسته. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وا یو شی وو چې داسې مرستې ته اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد د ناروغ و د غریب و او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیتسی د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جنو والکان به لاس پلاس یا سره تاویدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو او پریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راوخستل او خورل به مختب سات نکوي خاطرې او چیلنجونه دي یا یو دروازه و د الکترونیک خپل خلاصې دا او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وي بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بلا جبا بل محیط که نو دیر لوی سخت و دیر سخت چلنج و سخت که و خمو بیا پا دی جبا که کامیاب شو و مخشتاور از درس وی نو او بیا چی تپ تولارو حقا بل لوی چلنج و مخ تقریبا یو پینزل از افغانان و او یو سلوشل سلوکان و نو دی غوی پا ما باین که کی نولو مکسام جبه هم نوازده او دی مکساویه دی دولسم سمف هم دیره تیتا و نو پا یاو سمف که دی سلوکانو سره چه هغوی جبه مورانه پلارانه جبه و او مگلس نشته تنا جبه که بلاتو یو چه اساسات موزده کری و او بل دی مسلکی دی نگانه هم دیر ضعیف بوده که بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگانه هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان را سواله وی یا فصل یا متن موگ باید که سلوکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاس؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې وروښوده هغه شفاخانه چی بود به عملی کار پکی که و اقا پانتون رو ته پانزه ایمه ورتوخ و در دیر جالب بود و تو واره ورگله
چه احساسم که و یو لیوزای چی تو کلونه کلونه پکی وسیدلی یا بیا لریشی بی یا بیا بیا ورزی چه احساس که وی؟
دست سره همه اقا زن خاطرات ورپیاد کی اقا خ وقت خ خاطرات خ دوستان التمت ملګری او یو سلوکی پروفیسر هم هلته ولیدل غوی به مل ماکلو کورت او ځنه استادانو سره ولیدل او د ما د هیله وغه هم دا و چې کاش کې هم دغه سی پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دیر ښکاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر احساسات وي چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1902 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکتر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام وکړي، زه لس کال قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورزی بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه می چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی. او ما کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور درسونه شروع کل و یو چه بده آمر اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دقا ده آمر اختیا و دی اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسته یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره و اغا غختل چیز دوام ورکم. خو ما بیا دغا دی آم روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آم روختیا می ولوستا بیا دغا آم روختیا ز دوبره دانتا جسب کم که پسپینه چپنه که یو داکتر یو ناروخت کار کولشی. خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولشی، زکه چه روختیایی سیستم سره خجور که و روختونون جور که. په دوغو اکلا پور ما دیر زحمت بیا ویستا در سونه می چو کالا پا آلمان که ووی دی درهم نره آمر اختیا. او ما بیا در وقتل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وکرم. خو بعد مره بیا د 2001 کال نوروز ته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغانیک تر شو، یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې خیده خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او دی ادغام خبره دسته ده که یوی خانوارو چه افغانان ده مشوره و که آلمانی جب از دکا دلت اغا خپل مسلکی چیز دکره ده حقا تثبیت که دولتی ادارو که بیا پوهو که کار بکا یا نوی مسلک زدکا و تحصیل وکا او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. ده دی ادغام مانی نکیی و بعد امر غزمی خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دی مو دی کلتور باید ونکو یا ده مانی کهی. نه، اغا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زه خپل د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاس ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایل کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
اوسېږي. ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دیتم شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس وکړ، کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان ادبي درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو تر رسی دی پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي، خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو، دا یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاوم لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورتک، کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، ل دوه چې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پر از چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم، بیا دوی د ما نه پښو کچه د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دوا چې ما غوښتل چې در آنلاین برخه باید ډیر زیات شي، خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نکوله، یعنی ما هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دو تنه دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوتا سرطان دیریږي. دا یوه داسې څېړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې ده. والا دا خو یو نظر و دی موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دی بیا بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي د خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وه چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف مې دیدونه. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا بنا شریدل وسوازن دی شیشی فابریکا جوړه شو دا و شو دا افتتاح شو دا و شو دا و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دا بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس له طب لري شوی، دغه د کلونه تیر شول له طب لري پاته شوی، اوس څنګه اوس مو په ذکر راتیریږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه، ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبر ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، یو بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
مننه. Oh.